رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ماخمنۍ خپرونه کې دغه مطالب اورئ. البته مخکې تر دې چې درته د دې روانې خپرونې د مطالبو په هکله وغږیږو، باید ووایو چې د خپرونې اورېدو ته مو زنه شب آشنا هرکلی ویم چې نن د دوشنبې ورځ د میزان د میاشتې نهمه د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې له اول سره برابره ده. نو په خپرونه کې درته د پوره خبرونو له اورېدو وروسته دا رپورټونه هم لرو. افغان چارواکي وایي د اقلیم بدلون د افغانستان لپاره یو غټ خطر دی.
د اقلیم بدلون یو تر ټولو سترو ګواښونو څخه دی چې زموږ نسل او زموږ څخه وروسته نسلونه ورسره مخ دي.
په کونړ کې بهرنیو ځواکونو عام خلک وژلي او خلکو خبرداری ورکړی چې باید د پوښتنو ځواب یې ورکړل شي. افغان او د اروپایي ټولنې چارواکو وایي چې په افغانستان کې د اقلیم بدلون اغیزې په پراخېدو دي. دوی وایي چې د اقلیم د بدلون له وجې زرګونه خلک خپل مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته اشفاق الله رحیمزی د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنونکو، په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خاروالیو کې د ظرفیت او خی حکومت والی نشټوالی او ناقصه لنډمهاله پروژې د خاري بحران لامل ګڼي. وایي چې د قانون نشټوالی د ځمکو غصب او د خصوصي سکتور فساد ته زمينه برابر کړې ده. کاغلی غنی د خاروالانو درې ملي کانفرنس ته وویل چې قانوني خلا د ځمکو د غصب یو اصلي دلیل دی. هغه ویل یا به قانوني لاره ورته برابروي او یا غیر قانونی لارې ته مونږ لرګی راخلو او باید چې په دې برخه کې ټول همکاري وکړي. کاغری غنی دغه راز وویل، په افغانستان کې اکثره تطبیق شوی ستراتیژۍ ځکه بې نتیجې پاتې شوي دي چې د افغانستان د وضعیت په اساس جوړې شوي نه دي او د نورو هیوادونو د ستراتیژیو او قوانینو څخه کاپي شوي دي. افغان او د اروپایي ټولنې چارواکوي پر افغانانو د اقلیم د بدلون د پراخه ناوړه اغیزو په اړه دوی خبرداری ورکړی دی او وایي چې د اغیزې به د زرګونو خلکو د بې ځای کېدو سبب شي. د اروپایي ټولنې استازی په دې برخه کې وایي چې د اقلیم بدلون د افغانستان ډېرې زیاتې برخې تر خپل اغیز لاندې راوستي دي. په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اورئ. د کونړ په ولایت کې چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې درې عام خلک وژل شوي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال وایي چې په تایرو کې راغلو بهرنیو ځواکونو د نارنګ په کډو کلی کې د دوه مشکوک کسانو د نیولو هڅه کوله چې په لار کې یې ولسی جرګې ته د یو کاندید درې ساتون کې وژلې دي. خو معلومه نه ده چې دغه کسان ولی او په کوم شک وژل شوی دي. ولسی جرګې ته کاندید اتاوله ساپای وای چې ساتون کې یې په کټونو کې ویدول چې په برید وشو. په دې حق له هم راپور لګورسته پام دې خبرونه کوي. دا هم نړیوال خبرونه. د ایران پاسداران انقلاب ځواکونو د سوری ختیځه برخه په بلستیک توغنده یوشتلی ده. ایران ویلی دی د برید هدف د هغوی په قول هغه وسلوال ول چې تیره میاشتې په ایران کې په نظامی رسمي گذشت برید کړی و. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوری.
دا په تیر یوه میاشت کې دویم ځل دی چې ایران د سوری ختیځه برخه په بالستیک توغنده وولي. دغه توغندي کولی شي چې په سیمه کې د امریکا نظامی اډې او په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې خپل اهداف وولي. د ایران استر مذهبي مشر تور لګولی و چې په نظامی رسمي گذشت په برید کې همدغو دوه هیوادونو لاس درلود، خو هغوی دواړو په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. د ایران دولتي تلویزیون ویلي دي چې امریکا د اسرایلو سهونیستي رژیم او السعود کورنۍ به د دغو توغندیو غږونه واوري. په راپور کې ویل شوي چې په دې برید کې وسلوال وژل شوي او ټپي شوي، خو د جزئیاتو په هکله څه نه دي ویل شوي. پخپله د سوریې دولتي مطبوعاتو تر اوسه د برید په هکله څه نه دي ویلي. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریه. قطر په سعودي عربستان تور لګولی دی چې د دې هیواد د مانوي شتمنیو د حق نه یې سرغړونې کړې دي. د قطر د مالی وزارت ویلی دی چې دغه شکایت نن د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته کړی دی. د قطر د چارواکو یوه اندېښنه دا ده چې په سعودي عربستان کې د قطر د بی ان په نامه د نشراتو بندیز لګیدلی دی، او په دې هکله یې هیڅ اقدام نه دی کړی چې د بی ان نشرات په سعودي عربستان کې په غیر قانوني توګه خپریږي. پوځي او تجارتي الوتکو د اندونیزیا د پالو او سولاویسی د ټاپوګانو نه سلګونه خلک استلی دي. یوې زورورې زلزلې او سمندري طوفان په دغه دواړو سیمو کې 844 کسان وژلي دي. چارواکو ویره ښودلې ده چې ممکن د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات شي، ځکه چې لا هم په ځینو سیمو کې چې زلزلې او سیلابونو ځپلي دي د ژغورنې عمله ورته نه ده رسېدلې. د مړو د مندلو او د زیانونو د معلومولو دپاره د کاري ډلو کوښونه اوس هم په شدت دوام لري. په سومالی کې د ایټالیا په پوځي روزونکو ځانمرګې برید شوی دی. چارواکي وایي په برید کې ګڼ شمېر عسکر ټپي شوي دي. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د سومالی پولیس وایي ځانمرګې برید کوونکي په پایتخت موګدیشو کې د اروپایي اتحاد د نظامیانو د موټرو سره نږدې د چاودونکو موادو نه ډک موټر چولی دی. پولیس وایي چاودنه د سومالی د دفاع د وزارت سره نږدې شوې ده. په برید کې ګڼ شمېر پولیس ټپي شوي دي او یو ملکي کس وژل شوی دی. د الشباب سخت دریځې وسلوالې ډلې ادعا کړې ده چې برید هغوی کړی دی. اروپایي اتحاد تر اوسه پورې د برید په هکله تبصره نه ده کړې. د ایټالیې پوځي روزونکي د دې دپاره سومالیې ته ورغلي دي چې د هغه هیواد پوځ روزي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا راډیو، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټیونن اوریه. د امریکا د جمهور رئیس میرمن میلانیا ترامپ نن افریقایي هیوادونو ته په رسمي سفر روانه شوې ده. دا وروسته تر هغه چې خاوند یې ډونالډ ترامپ جمهور رئیس شوی، لومړی ځل دی چې میلانیا یوازې دومره مهم نړیوال سفر کوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې میلانیا ترامپ به په دې سفر کې غانا، ملاوی، کینیا او مصر ته لاړ شي. د هغې سفر به 15 ورځې وي او ډیر تمرکز به یې په روغتونونو کې د نوو زیږیدلو ماشومانو او میندو روغتیا پالنې او ماشومانو ته د تعلیم او تربیې کارونو ته وي. میلانیا ترامپ به په دې هکله هم معلومات ترلاسه کړي چې امریکا څنګه کولی شي د دغه هیوادونو سره مرسته وکړي چې په خپل ځان بسیا شي. او وروستی خبر دا چې د طب د نوبل جایزه یو امریکایی او یو جاپانی ګټلې ده. د 2013 کال د طب نوبل جایزه د امریکا د ټکساس ایالت د پوهنتون امریکایی ډاکټر جیمس الیسن او د ټوکیو د پوهنتون جاپانی ډاکټر توسانو هونجو ته ورکړل شوې ده. د غدواړو ډاکټرانو د خپلو کشفیاتو په خاطر چې د سرطان ناروغۍ سره د مبارزو او د بدن د خوندي ساتنې سیستم په حق لای کړی وي، د نوبل جایزه ورته ورکړل شوه. دوی په مشخصه توګه په هغو پروټینو څېړنې کړې دي چې د بدن په مافیاتي سیستم کې د دفاعي رول لوبوي، او دغه پروټینونو شتون د سرطان په وړاندې د بدن په مبارزه کې د اهمیت وړ کار کوي. د طب د نوبل جایزې ګټونکو ته د ویاړ د میډال ترڅنګ هر یو ته شاوخوا 1.1 میلیون امریکایي ډالر نغدي پیسې هم ورکول کیږي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټیونو اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د کونړ په ولایت کې بهرنۍ ځواکونو ولسی جرګې ته د یو کاندید 3 ساتونکي وژلي او همداشان د یو بل کاندید پر ساتونکو بیا وسلوالو ډزې کړي دي. په دې اکړه درته رپورټ لرو. لږ وروسته یو ریښه تر دې مخکې افغان او د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې په پراخېدو دي. دوی وایي چې د اقلیم د بدلون له وجې زرګونه خلک خپلو مینو پرېښودلو ته اړ شوي دي. افغان حکومت وایي د اقلیم د بدلون د ګواښونو سره د مقابلې لپاره په راروانو 12 کلونو کې د 1 میلیارد ډالر مرستې ته اړتیا لري. د همدې موضوع تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
په افغانستان کې د اروپي ټولنې استاذ سپیر پیر میدن په کابل کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پر اغیزو یو جوړ شوی کانفرنس چې د اروپي ټولنې د اقلیم د ډیپلوماسۍ د ونې تر نامه لاندې جوړ شوی ویل چې د اقلیم بدلون د افغانستان ډېرې زیاتې برخې تر خپل اغیزې لاندې راوسی. ښاغلی میدن ویل چې د افغانستان په ډېرو برخو کې د اوبو زیرمې کمې شوي چې له امله یې په زرګونو خلک خپلو مینو څخه د اوبو او خوړو په لټه کې نورو سیمو ته کډه شوي دي. هغه ویل چې د نامنې سربیره د اقلیم بدلون چې وچکالي هم ورسره ده افغانان د یو سر ګواښ سره مخ کړي. سفیر میدون ویل چې اروپایي ټولنه هڅه کوي چې په کلیوالو سیمو کې خلکو ته د اوبو د پیدا کېدو په برخه کې مرسته وکړي تر څو د هغوی د بې ځای کېدو مخه ونیول شي.
د اقلیم بدلون ته په پاملرنې اروپایي ټولنه یو نوی پروژه د تلپاتې انرژي او د اکوسیستم تمیلوي. دا د 6.5 میلیون یورو پروژه ده چې د افغان حکومت او د چاپیریال د ساتنې د ادارې سره په همکارۍ کې تطبیق کیږي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس شاه زمان میوندی دی غونډې ته په وینا کې ویل چې پر افغانستان د اقلیم د بدلون اغېزې چې دې ادارې په 2014 کال کې اټکل کړی وو اوس په پراخه توګه راڅرګندې شوې دي. هغه ویل چې د افغانستان خلک تر ډېره په کرهنې باندې متکی دي خو وچکالۍ او د رخ کمېدو کلیوالو سیمو کې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس ویل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د رخ کچه 80% راکمه شوې چې 1.3 میلیونه مالدارانو ژوند د سر ګواښ سره مخ کړی دی. هغه ویل لویدیځ او جنوبي ولایتونه هم وچکالۍ ځپلي چې له امله یې په زرګونو خلک د بادغیس او غور ولایتونو څخه هرات ته کډه شوي دي.
د اقلیم بدلون یو تر ټولو سترو ګواښونو څخه دی چې زموږ نسل او زموږ څخه وروسته نسلونه ورسره مخ دي. زموږ ملي ونډه چې د اقلیم د مالي جزئیاتو څخه په ډاګه شوې مجموعاً افغانستان د 2000 کال څخه تر 2030 کال پورې 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
اوس مهال افغان حکومت هر کال تر 30 میلیون ډالرو پورې د خپلو ملي عوایدو څخه پیسې د اقلیمي بدلونونو د اغېزو د کمېدو په پروګرامونو په مصرف رسوي. افغان حکومت وایي د اقلیمي بدلونونو د اغېزو سره مبارزې د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وی هغو دولتي چارواکو ته چې له خلکو او رسنیو سره اطلاعات نه شریکوي باید سزا ورکړل شي. و دې اکله هم لږ وروسته رپورټ اوري. د کونړ په ولایت کې بهرنیو ځواکونو ولسي جرګې ته د یو کاندید درې ساتونکو وژلي او همداشان د یو بل کاندید پر ساتونکو بیا وسلوالو ډزې کړې دي. نور تفصیل د سیمینه د امریکا غږ د خبریال ذبیح‌الله غازی په رپورټ کې اوري.
ولایتي چارواکي وایي د بهرنو ځواکونو د غزانګړي عملیات د بګرام له هوایي ډګر نه پلان شوی. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وایي په تیارو کې راغلو بهرنو ځواکونو د نارنګ په کډو کلی کې د دوو مشکوکو کسانو د نیولو هڅه کوله چې په لاره کې ولسی جرګې ته د یو نومان درې ساتونکي وژلي دي.
د سمرګل په نوم یو سرتیری و، اسکار و، د ملي اردو زخمي و، دوی د وړلو تلاشي کاوه، هغه انتقال کړی دي. او په څنګ کې دی و کاندید وکیل کاری صاحب عطا الله د کاندید د دغه درې کسما پیژن دي چې دوی په مسیر کې و، هغه په تعصب چې درې واړه شهیدان شوي دي. موضوع تر دقیقي څېړنې لاندې ده
خو معلومه نه ده چې د ملي اردو دغه سرتیری او د هغه تر په څو ګناوړل شوي دي. ولسی جرګې ته نوماند عطا الله صافی وایي ساتونکي کټونو کې په ویده حالت شتل شوی دی.
خو چا موږ ته قانع کوونکی جواب رانه کړ ځکه موږ د درې کسانو سوال موږ سره کله چې د خلک لاړل نو هغې نه وروسته دغه راغله ده رښت امنیتي نفر راغلو چې موږ لاړو هم کتل زموږ کسان په کټونو کې په کمپلو کې پراته چې موږ شخصونه شته دی او د شهیدان شوي.
د سیمې اوسیدونکو ګواښ وکه کوي د وژل شوو او وړل شوو کسانو ته پوس ونه شي نو د لاریونونو سره سره به د کونړ جلال آباد لویه لاره موتړي.
په یو اواز باندې دولت لا دولت دغه سازمان راځي مونږ وژني تا څوک ونیولې مونږ دي زید باندې دولت مونږ ته پوس وکي او دغه جاسوس چې دا د چل کوي دا دولت ول نه محاکمه کوي دا ول نه قوم او د ولس مخته نه راوځي او ول دې کار کوي ول دې دولت او د ولس ترمنځ یو فاصله پیدا کوي چې پر نه حق دی مسلمان بکور باندې شپې او وژني او د مسلمان بکور باندې
د کونړ والی میرزا کوال وایي عملیات خپل سری شوی او دغه شان ولسی خلکو وژل او وړل ورته د زغملونه دي.
کامل انځه غندم په دې برخه کې هغه څه چې د مصر په همغږي کې نه وي موږ ملاتړ نه کوو دغه په وړاندې درېګو چېړنه بکوو او خپل غاک بده ولستر په گاډه وچا پورته کو
ل دغه پیخ سره سره ولسی جرګی ته د یو بل نومان بلال سروری پر ساتون کوم تیر شپه د نرنګ ولسوالۍ په مربوطاتو کې ډزې شوی د کونړ والی دغه پیخ ته اید کړی او وای د نوماندانو امنیتی خوندیتوب ته به پام کوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمه او نړۍ رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د استډیونه ادامه ورکو. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي هغو دولتي چارواکو ته چې له خلکو او رسنیو سره اطلاعات نه شریکوي باید سزا ورکړل شي. د دغه کمیسیون د چارواکو پر وینا که څه هم افغانستان د نړۍ په کچه اطلاعاتو ته د لاسرسي غوره قانون لري، خو لا هم د دغه قانون په تطبیق کې ستونزې شته دي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د ممتاز بهیر په رپورټ کې اورئ.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چارواکي وایي هغه دولتي ادارې چې له خلکو او رسنیو سره د معلوماتو په شریکولو کې ناغېړي کوي باید تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راوستل شي. دغه کمیسون رئیس سید اکرام افضلی د دوشنبه په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق د نړیوالې ورځې د لمانځنې او په نړۍ کې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق د غوره قانون د مخکتنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل که څه هم افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له پلوه د نړۍ د هیوادونو په سر که زاینی ولای خلا هم دغه قانون د عملی کول په برخه کې زیات ستونزې شته دي.
مره قانون جدید
هغه ول موږ په دغه نوې قانون کې دا دومره اسانه کړی دا چې تاسو حتی کولای شئ چې لخپل دفتر څخه، لخپل کور څخه، لخپل موبایل څخه یو ایمیل ادارې ته واستوي او ترې وغواړي چې موږ دغه معلومات غواړو. اداره مکلفه ده چې په لسو کاری ورځو کې اطلاعات وړاندې کړي او رسنیو ته باید په یو کاری ورځ کې وړاندې کړي. دا واقعا یو ډیر لوی لاسترولنه ده، ډیره اسانه شوی او ډیره ساده شوی ده او موږ هم دا غواړو کله چې کمیسون پراتلونکو کې دا موارد تطبیق کوي هغه ادارې چې همکاري نه کوي له هغه سره جدي چلند وشي. تاسو په دې برخه کې 15 کسانو ته سزا ورکړي بیا وګورئ چې څنګه سو قانون نه تطبیق کوي او د خلکو ایمیل ته ولې ځواب نه ورکوي. خاغلی افضلی له حکومت څخه وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د تطبیق لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي په کمیسون کې وړ او خپلواک کسان په دندو وګماري او دغه کمیسون ته په خپلواک توګه د چارو د ترسره کولو صلاحیتونه ورکړي او ځانګړي بودیجه ورته وټاکي. د افغانستان د جمهوریت ریاست دویم مرستیال سرور دانش په دغه غونډه کې وویل چې افغان حکومت به اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د تطبیق لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي. هغه له دولتي ادارو څخه وغوښتل چې دغه قانون تطبیق ته د خپل کار په لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. زه ډاډ ورکوم چې دغه قانون د احکامو د تطبیق لپاره له خپل ټول قوت او امکاناتو څخه به کار واخلو او د همدې لپاره له ټولو هغو ادارو چې دغه قانون په تطبیق کې شامل دي غواړو چې دغه قانون تطبیق ته د خپل کار په لومړیتوب کې ځای ورکړي او په دې پوه شي چې دغه قانون د نه تطبیقېدو په صورت کې ټولې هغه ادعاوې چې د شفافیت او له فساد سره د مبارزې په برخه کې کیږي بے معنا او بې تاثیره به وي. ښاغلی دانش زیاته کړه چې په تیرو ولسو کلونو کې د بیان د ازادۍ په برخه کې پرمختګونه د افغان حکومت لوی لاسته راوړنه بل کېږي او په دې موده کې نه یوازې د بیان د ازادۍ په وړاندې خنډ نه دی جوړ کړی بلکې په کلکه یې ترې ملاتړ کړی دی. خو یو شمېر افغان خبریالان وایي سره له دې چې افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې غوره قانون لري خو لا هم یو شمېر دولتي چارواکي له دغه قانون څخه سرغړونه کوي او له خبریالانو سره پر وخت معلومات نه شریکوي. د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال عبدالحمید آریان امریکا غږ آشنا ته وویل
دا په یو ټولنه کې د وګړو مسلم حق دی چې په هر هغو اطلاعاتو خبر شي چې د هغوی په ټولنه کې پیښیږي. خو له بده مرغه زموږ حکومت حکومتي چارواکي د بېلابېلو دلایلو له امله که هغه د هغوی د کړنو پټول وي نه غواړي چې دغه اطلاعات خلکو ته وړاندې کړي. خبریالان په دې برخه کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. له حکومت نه غواړم چې خبریالانو سره د اطلاعاتو په شریکولو کې همکاري وکړي.
خو د سیر
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدر منوریدونکو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې رپورت واورید. په لاسو غوره هیوادونو کې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لومړی مقام ګټلی. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی وی نوی قانون یو ښه او جامع قانون دی چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق ټول مهم موارد پکې په پام کې نیول شوی دي. ښاغلی افضلی امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د لومړي مقام ګټلو په هکله آشنا راډیو ته وویل
نړۍ کې شاوخوا یو سلو شل هېوادونه داسې دي چې اطلاعاتو ته لاسرسي قانون لري او دغه سه قوانینو جوړ کړی چې خلکو ته تاسو لپاره زمينه برابر کړی. اما تبن چې په دې قوانینو کې ستونزې هم شته او ستونزې نړیوال معیارونه هم رامنځته شوي دي چې دغه قوانینو په برخه کې باید په پام کې ونیول شي. نړۍ اول ورې چې ډېر ښه قانون جوړ شو، هغه د هند قانون چې 2015 کال کې دی د نړۍ د ټولو غوره قانون جوړ کړ. اما اوس چې موږ کوم قانون جوړ کړی مثلا هند په شپږم مقام کې دی، همدغه راز په دوم مقام کې مکسیکو ده، د افغانستان نه وروسته د هغه نه وروسته بیا کردستان ده، سریلانکا ده، بیا سلووینیا ده، بیا هند ده. د افغانستان قانون لومړی مقام چې ګټلی دا په دې معنا ده چې هیڅ بل هیواد د افغانستان په پرتله نړیوال معیارونه د دغه قانون په برخه کې په پام کې نه دي نیولي. نو د دې موضوع اهمیت په دې کې ده چې نړیوال معیارونه د دې زمينه مساعدوي چې قانون دومره ښه وي چې هر وګړی په اسانۍ سره وکولای شي چې د حکومت نه پوښتنه وکړي، د هغوی نه اطلاعات وغواړي او حکومت د هر باسي چې باید اطلاعات ورکړي.
بله افضلی صاحب، افغانستان ډیر ښه نور قوانین هم لري چې ټوله ستونزې په پلي کېدو کې ده. اطلاعات ته د لاسرسي قانون چې اوس لومړی مقام هم ګټلی دی، څومره په همدې قانون کې په عملي کېدو تاکید شوی؟
عملي کېدو په برخه کې په دې قانون کې د نظارت لپاره یو کمیسیون جوړیږي چې اطلاعات لاسرسي کمیسیون ده. دا اوس هم یو کمیسیون شته چې اطلاعات د لاسرسي څار کمیسیون ده. اما متاسفانه دغه فعلي کمیسیون یو خپلواک کمیسیون نه دی او امکانات نه لري. او نوي قانون کې چې کوم کمیسیون په پام کې نیول شوی دا به خپلواک کمیسیون وي، خپلواک بودیجه به لري او دوی به وتوانی چې د قانون د تطبیق لپاره عملي ګامونه پورته کړي. او په قانون کې هم دا صلاحیت ورنور کړی شوی چې دوی هغه ادارې چې دوی سره بیا مرسته نه کوي یا همکاري ورسره نه کوي هغه ادارې بیا پوښتنې لاندې راولي او هغوی ته مجازات پام کې ونیسي. نو دوی سره به کلک چلند کېږي. یو د ښو قوانینونه یا د ټولنه غوره قانون په شکل باندې مطرح ده.
بله، خپله دغه مقام ګټل څومره د دې قانون په تطبیق کې د یو فشار وسیله کېدلی شي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پوره پلی شي او رسنۍ د ستونزو سره په دې برخه کې چې ولس ته اطلاعات او معلومات کافي ورسیږي ستونزې سره مخ نه شي؟
طبعا چې کله د افغانستان حکومت دا لاسته راوړنه لري چې اطلاعات لاسرسي بهترین قانون یې جوړ کړی، نو د دې نه تمه دا هم کېږي چې دا قانون پلی شي. د عملي کېدو په برخه کې هم ځینې موارد په پام کې نیول شي. په قانون کې خپله چې دا به د دې زمینه مسایله کړي چې قانون پلی شي او که چېرته نه پلی کېږي بیا به نو ادارات به د تر پوښتنې لاندې راځي او خپلواک کمیسیون به هم شتون ولري. د دې باندې به پوره څار کېږي. یو ښه قانون جوړول په دې معنا ده چې یو ښه بنسټ ورته ایښی او د ښه بنسټ ایښودو په صورت کې موږ کولای شو چې بیا په دې برخه کې نورې ښې لاسته راوړنې ولرو او د دغه بنسټ په سر باندې موږ یو ډېر پیاوړی سازمان جوړ کړو.
اوس مهال چې حکومتي مسؤلین د رسنیو سره هغه اول لاس معلومات نه شریکوي او رسنۍ یو څه اندازه ستونزو سره مخ دي، د سره به نورې ستونزې چې دننه په حکومت کې دي لکه اداري فساد او نور مسایل دا به حل شي.
هغه اداراتو کې چې پوښتنه نه وي، ولس ته خبر نه وي، نو په پټه به ډېر کارونه ترسره کیږي چې هغه د ولس په خیر نه بلکې د ولس په ضرر به وي. نو د دې قانون پر اساس سره ولس په د حکومت د اداراتو د کرونو په برخه کې به ډیر زیات معلومات پیدا کړي. دي ته هڅه واضح شي، دي هر هغه څه چې غواړي چې په پوه شي، دي به د حکومت له هغه اطلاعات مستند وغوښتلی شي تر څو دي ولس پرې پوه شي چې په دغه اداراتو کې پرېکړې په کوم بنسټ باندې ترسره شوي دي. که چېرته دا فساد مکمل له منځه یونی شي، د کمولو په برخه کې به ډېره مرسته موږ سره وکړي.
بله، ډېره مننه افضلی صاحب. ژوندی اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
امریکا، کاناډا او مکسیکو د یوس ماکا په نوم نوی تجارتي قرارداد لاسلیک کړ. دغه نوی قرارداد د شمالي امریکا د هیوادونو ترمنځ د آزاد سوداګرۍ یا نفتا ځای نیسي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې نوی قرارداد د درې واړو هیوادونو په ګټه دی. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
امریکا او کاناډا د یک شنبه په ورځ د ډیرو اوګدو مذاکراتو وروسته د پریکړه تورس دل چې د مکسیکو په ګډون د شمالي امریکا د آزاد سوداګرۍ د غدري اړخیز قرارداد نافتا وساتي. دا قرارداد د مکسیکو، امریکا او کاناډا ترمنځ چې د 1.2 تریلیون ډالر آزاد سوداګري لري، خو نږدې و چې د څه کم 15 کاله وروسته فسخ شي. امریکا او کاناډا په یو مشترک اعلامیه کې وویل د امریکا، مکسیکو او کاناډا نوی قرارداد یو اس مکابه په شمالي امریکا کې تر پخوا ډیره آزاد راکړه ورکړه، مناسب سوداګري او قوي اقتصادي وده رامنځته کړي.
نوس کمپلیسه موچو
موږ په ډیره خوشاله دا اعلان او چې دا موافقه وشو او لدی ورسته دا به یو درې اړخیزه قرارداد وي. دا د کاناډا د لپاره خوراسته.
امریکا د دې موافقه د اصلاح او دوام لپاره دوه هیوادونو کاناډا او مکسیکو ته مشخص مهلت ټاکلی و چې تیر ورځ د سختو بحثونو وروسته یاد هیوادونه د دې درې اړخیز تجارتي قرارداد په فعال ساتلو بریالي شول.
دا قرارداد چې اوس د درې وړو هیوادونو د خوانه لاسلیک شو، لومړی خو مکسیکو ته ډیر ښه دی. موږ به هڅه وکړو چې د ولسونو د صلاحیتونو سرغړونې ونه شي او موږ به د فدرالي مقرراتو په مراد کولو د خپل جمهوریت دریځ ثابت وساتو.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ چې مکسیکو ته د کم مزد له امله د تولیداتي کارونو په انتقال په نافتا انتقادونه کول، دا ګواښ کړی و چې که په دې قرارداد کې لوی بدلونونه او اصلاحات رانشي، امریکا به ترې وباسي.
فکر کوم دا ډېر د پام وړ خبره ده چې څرګنده شوه جمهور رئیس ټرمپ د شمالي امریکا هیوادونو دپاره په یوې پراخې سوداګریزې موافقې کې علاقمندي وښودله.
سره له دې چې د یو اسمکا نوي قرارداد له مخې غړي هیوادونه په یو بل ګمرکي مالیات نه لګوي، خو د موټرو جوړولو نړیوالو شرکتونو ته به ګران شي چې له دې وروسته په مکسیکو کې په ارزانه بیه موټرې جوړې کړي، ځکه د دې قرارداد وروسته به زیات کارونه امریکا ته انتقال شي.
ګرانو هیوادوالو، له ګزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کوي. زه ستاسو قمرګله یم.
دا هم د روانې خبرونې وروسته رپورت په کندوز کې. روغتیایي مامورین وایي اوس زیات کورنۍ د ماشومانو د ګزان یا پولیو د واکسین سره مخالفت نه کوي. د کتلوي معافیت مسؤلین وایي د عامه پوهاوي له پروګرامونو وروسته لږ تر لږه 10% کندوزیانو د خپلو اولادونو د واکسین کولو له مخالفت نه لاس اخیستی دی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې اوري.
د کندوز د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په ټولو سیمو او ولسوالیو کې د پولیو څاڅکي ماشومانو ته رسول کیږي، خو یو شمیر کورنۍ چې په ښار کې ژوند کوي خپل اولادونو ته د پولیو د واکسین له ورکولو سره مخالفت کوي. اوس مهال د کندوز له ولسوالیو پرته د ښار دننه د 600 ماشومانو کورنۍ د پولیو څاڅکي ردوي او نه غواړي خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې دوی د سیمې له مخورو سره خبرې کړې او اوس د واکسینو د رد کوونکو کورنیو په شمیر کې 10% کمبود راغلی.
تیرو کمپاینو کې چې مونږ هغه ماشومان چې تعداد یې تقریبا 650 ماشومان ته رسېدل چې هغه رد و د فامیلونو د طریقه، خوشبختانه په تیره میاشت کې د اګست په میاشت کې تقریبا دغه ماشومان 10% تقریبا کموالی پکې راغلی چې تقریبا 500 ماشومانو ته دغه ماشومان راټیټ شوي او د رد موضوع تقریبا حل ده.
په کندوز کې یو شمیر کورنۍ د پولیو د څاڅکو مخالفت کوي، خو د نړیوال صحي سازمان د پولیو د برخې مسؤلین وایي چې د امریکا غږ راډیو او تلویزیون د عامه پوهاوي په برخه کې له دوی سره مرسته کړې.
د امریکا غږ راډیو د راپورونو پروګرامونه چې زیاتره وخت پولیو د کمپاین په ختم کې راپور نشرای واقعا مثبت تمامېږي، نو د امریکا غږ د راډیو وی خبرونه چې د پولیو د پروګرام په حق لري خبروي ډیر موثریت لري. او خاص طور موږ د امریکا غږ راډیو مننه کوو چې زمونږ دغه د پولیو د پروګرام راپورونه نشرای ترڅو چې زمونږ عامه پوهاوی خلک زیات خبر شي او واکسین مکمل تطبیق.
روغتیایي کارکوونکي وایي چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي تدوی نه لري، یوازې د واکسین دوه څاڅکي کولای شي ماشومان له تلپاتې معلولیت څخه وژغوري. عام خلک هم اوس په دې پوه شوي چې د پولیو دوه څاڅکي له ګوزند کېدو څخه د دوی د ماشومانو مخنیوی کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کندوز.
قدر منوریدون کنیم ساعت خبری پختو لمړی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لنډ شیبو کې د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره د دری خبرونه پیلېږي. اورېدل مه هېروئ. تر بیا لوی خدای مل شي.